السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ته او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليها امیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خپل خبرونه ویان پامیر ساحل.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیسو نل لیکې پروژه چې تاپی نومیږي نن په هرات کې پرانستل کیږي. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د مسلم لیگ نون نوماندانو ته په خپلواکه توګه د سینټ په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پر اعلان انتقاد کړی او شامی الوتکو پر غوته ښار بمباریو ته دوام ورکړی چې پکې تر اوسه 370 کسان وژل شوي دي. د تاپی پروژه نن په هرات کې پرانستل کیږي چې د ترکمنستان، پاکستان، هند او کوربا افغانستان لوړپوړي چارواکي پکې ګډون کوي. د پاکستان دولتي رادیو وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په ترکمنستان کې ولسمشر قربان ګلی بردی مامدوف سره د لیدو پر وخت ویلي د تاپی پروژه د هیواد د انرژي ضرورتو پوره کولو لپاره اړینه ده. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی نن ترکمنستان ته ورغلی دی او هلته یې له چارواکو سره لیدلی دی. له هغه ځایا چې د مشران چارواکي راستانه شي نو د جمعې تر لمانځه وروسته به د تاپی پروژې د افغانستان برخه پرانیزي. د افغان ولسمشر دفتر وایي د تاپی په پروژه کې د ګیس نلې کې ترڅنګ د برښنا، د انټرنیټ، د نوري شبکې او اورګاډي پټلۍ پروژې شامل دي. د تاپی د پروژې چارې په 2015 زیږیز کال کې په ترکمنستان کې پیل شوې او اټکل کیږي چې افغانستان به د خپلې برخې کار تر 2019 بشپړ کړي. وروسته به دا پایپ لاین له پاکستانه تر هند رسی. د پروژې د افغانستان د برخې پرانیستې ته د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی مامدوف، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هند د بهرنیو چارو ریاستي وزیر ایم جی اکبر هم ورځي. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتي کمیشن پر دې اعلان انتقاد کړی دی چې د مسلم لیگ نون نوماندان دې په خپلواکه یا آزاد توګه د سینټ په انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتي کمیشن دا اعلان پرون تر هغه وروسته کړی چې د چهارشنبه پر ورځ سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له مشرۍ هم نااهل کړ او په خپل لنډه فیصله کې ویل چې د تیر کال په جولای کې د پارلمان د غړیتوب له نااهلۍ راهیسې چې نواز شریف د ګوند د مشر په توګه څومره اقدامات کړي هغه باطل دي. خو د جمعیت علما اسلام، فی پښتونخوا، ملي عوامي ګوند او عوامي نشل پارټۍ مخکښانو تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو د سپریم کورټ پر فیصلې او د انتخاباتي کمیشن پر اعلان نیوکې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول اقدامات د پاکستان جمهوریت زیانمنوي. د مسلم لیگ نون وایان صدیق الفاروق پرون ماښام وویل د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ پریکړې ناسمې دي چې دوی به په ولسی طاقت مخې ته درېږي. د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وایي د افغانستان د بګرام او څرخی پله په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي. رانا محمد افضل تیر مازیګر په سینټ کې د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت ویل په کابل کې د پاکستانی سفارت چارواکو کې تر هڅو وروسته وتوانېدل چې په بګرام کې له ځینو بندیانو سره وویني. افضل ویل د زندانیانو روغتیایي حالت ښه دی خو افغان حکومت دوی ته له هر یوه سره د جلال لیدو اجازه نه ورکوي او نه هم ورته د هغوی د جرمونو په اړه معلومات ورکړي.
These could be criminals also wanted in Pakistan.
دی وایي دا زندانیان کېدای شي مجرمان وي چې پاکستان ته هم ښایي مطلوب وي. خو د دې باوجود موږ دا معلومه کړې چې هغوی په کومو جیلونو کې بندیان دي او موږ یې د پیژندګلوۍ په اړه د پوره معلوماتو ترلاسه کولو او د هغوی د خوشې کولو هڅې کوو. خو په دې اړه زموږ او د افغان حکومت ترمنځ اختلافات دي.
رانا افضل زیاته کړه چې په پاکستان کې د دې بندیانو کورنیو له حکومت هیڅ غوښتنې نه دي کړې او دوی له څرخی پله زندانه د یو بندي تر خوشې کېدو وروسته له نورو خبر شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته تایید کړه چې په افغان زندانونو کې پاکستانیان هم بندیان دي خو نور معلومات یې ورنکړل. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. شامی حکومتي الوتکو او توپونو پرون پر 15 ورځ هم له دمشق سره نږدې پر غوته ښار بمباریو ته دوام ورکړ. هغه ښار د یاغیانو په کنټرول کې دی او ملګرو ملتونو تیر مازیګر د هوایی بمباریو د درولو غوښتنه کړې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر پانوس مومسیز ویلي د یکشنبه اتوار له ورځې راهیسې د شامی حکومت او د ملګرو په عملیاتو کې لږ تر لږه 370 کسان وژل شوي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وشوه چې پکې په ټول هیواد کې د اوربند په اړه خبرې وشوي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسلی نیبینزیا په غونډه کې د قرارداد پر متن سلا نه شو او پکې د بدلونونو وړاندیز وکړ. د مونټینګرو چارواکي وایي په سربیا کې زیږیدلی یو کس پر امریکایي سفارت د یوه چوونکي توکي برید وکړ او بیا یې د ودانۍ بهر ځان وژنکې چاودنه وکړه. څارنوالانو او پولیسو تیر مازیګر وویل د دې کس نوم دالیبور جوکوویچ دی چې د پخوانی یوګوسلاویا سرتیری و او د ناټو ضد نظریات یې لرل. د امریکا او مونټینګرو چارواکي وایي په پلازمینه پودګوریچا کې په شوې دې پیښه کې د سفارت دننه هیڅوک نه دی ژوبل شوی. دا پیښه د چهار شنبې او زیارت ترمنځ د شپې شاوخوا 12:30 بجې شوې ده. چارواکي وایي بریدګر په 1980 زیږیز کال کې د سربیا په کرالیوو ښار کې زیږیدلی و او لومړی یې د لاسي بم حمله وکړه. چارواکي وایي د امریکا د پلټنو وفاقي اداره هم په تحقیقاتو کې شامله ده. پولیس چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل بریدګر په پودګوریچا کې اوسېده. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریزه کرکټ اتلولي بیګا په متحده عرب اماراتو کې پرانیستل شوې. پرانیست غونډې ته د نړۍ ګڼ لوبغاړي، هنرمندان او خلک ورغلي ول. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټی په وینا کې وویل د سوپر لیگ د دې سیالیو له لارې په خپل هیواد کې د نړیوال کرکټ د لوبو په کولو توانېدل دي. تر پرانیست غونډې وروسته لومړی سیالي وشوه چې پکې ملتان سلطان لوبډلې د پېښور زلمی هغې ته په 2 وکټو ماته ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ویډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ نن د جمعې تر مونځ وروسته په هرات کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیسو پایپ لاین پروژه پرانستل کیږي. خلک د دې پروژې په اړه څه نظر لري؟
تنها د افغانستان لپاره نه، بلکې د پاکستان، ایران، د هند دو هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو د مسلم لیگ نو نمائندانو ته د سینټ په انتخاباتو کې په خپلواک توګه د برخې اخیستو پر اعلان انتقاد کړی دی. پاکستان وایي د پاسه 200 پاکستانیان د بګرام او سرخی پله په زندانونو کې بندیان دي. کابل هم دا خبر تایید کړی. د شفافیت نړیوال اداره وایي د حکومتونو د درغلو په اړه رپورټ ورکونکي خبریالان له لویو ګواښونو سره مخامخېږي.
وہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو لکھنے کے بعد آپ پر اٹیک ہوتے ہیں، ادھر یہ ہے کہ جب آپ موقف لیتے ہیں تو بات مالکان تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کی خبر ادھر ہی کل ہو جاتی ہے.
د افغانستان د ختیځ ولایتونو خلکو غوښتنه کړې چې برېښنایي تذکرې دې په ولایتونو کې هم وویشل شي. د ښځو د حقونو فعالان وایي نو رپورٹونه هم لرو لمشال ریڈیو سره پاتشه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن د جمعې د مونځ وروسته د افغانستان په هرات ولایت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیسو پایپ لاین پروژه پرانستل کیږي. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اکرام الله اکرام په هغه ځای کې موجود دی، په سیمه کې موجود دی. دا غوی نه تپوس کوو چې څه معلومات لري. ستړي مشي اکرام الله اکرام، تاسو څه معلومات لرئ؟
بیا زه تمنه نن تاسو سلام او د مشال رادیو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له وروسته په هرات ولایت کې د ټاپي د غازو د پایپ لاین د پروژې افتتاحیه پروګرام پیل کیږي. له دې نه وړاندې د دغه پروژې افتتاحیه د ترکمنستان په چشمه سیمه کې ترسره شوه. په دغه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، ترکمن ولسمشر بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هند استازي جاوید اکبر ګډون کړی و. د افغان ولسمشر غنی دې غونډې ته وویل چې نن د جنوبي اسیا سترګې شمال او مرکزي اسیا ته دي او افغانستان د دې هیوادونو د نخلېدو یوه نقطه یاده کړه. غنی د ترکمنستان له مسؤلینو او خلکو نه مننه وکړه چې په دې برخه کې شپه ورځ کار وکړ او دې پروژې ته عملي بڼه ورکړه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې ټاپی پروژې دا و خودل چې افغانستان پاکستان هندستان او ترکمنستان اقتصاد ته د عمده بحث په سترګه باندې ګوري خغلی غنی هیله وښوده چې راتلونکی نسل به دا باور خپل کړي چې موږ د یو ستر لیدلوري بنسټ کېښود او دا لیدلوری کولی شي چې پر بېوزلۍ افراطیت او بېکارۍ باندې برلاسی شي. د دې تر څنګ خغلی غنی دا هم وویل چې افغانستان د نخلېدو سیاست لري نه د بېلوالي سیاست. نوموړي وویل چې دا مهال له یوې پیړۍ جلاوالی وروسته جنوبی آسیا د افغانستان لاري له مرکزی آسیا سره تړل کیږي. په دغه غونډه کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه برخه اخیستې وه. نوموړي وویل چې ټاپی یو حیاتي پروژه ده د سیمې او د پاکستان لپاره د اقتصادي پراختیا ضمانت دی. هندي استازي جاوید اکبر چې په بهرنیو اړیکو کې د هند خاص استازی دی هغه غونډې ته په خپلو خبرو کې ټاپی پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره یو مهمه اقتصادي پروژه یاد کړې وویل چې دغه پروژه د سیمې د امنیت او د ثبات ضمانت هم ورکوي. ترکمن ولسمشر بیردی محمدوف هم خبرې وکړې وویل چې ترکمنستان تیار دی چې په سیمه کې دغه ډول نور سترې اقتصادي پروژې هم پلي کړي. ښاغلی محمدوف زیاته کړې وویل چې د ټاپی پروژه په عمل کې دوه سره دا وښودل شو چې د سیمې هیوادونه یو بل سره اړیکې پراخوي او له دې نه وروسته به دغه هیوادونو ترمنځ راشه درشه ډېره شي. د دغه ناستې دوهمه برخه به لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه د جمعې له لمانځه وروسته په هرات ولایت کې پیلېږي. ځانګړي مراسم نیول شوي دي ورته.
امنیتي حالت څنګه دي؟
هو بالکل سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دی. د دې غونډې لپاره زرګونه نور ځانګړي ځواکونه هرات ولایت ته رسیدلي دي او ټول لارې د ترافیکو پر مخ باندې تړل شوی دي. ځانګړي امنیتی تدابیر نیول شوی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دین وړاندې ډاډ ورکړی و چې دغه ناسته به په بشپړ سم حالات کې ترسره کیږي او هیڅ یو ډول مشکل به نه رامنځته کیږي.
سمه ده. ډیره مننه اکرام الله اکرام چې تاسو موږ ته معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. تاسو واوریدل د ټاپی پروژې رسمي پرانستنن په هرات کې کیږي چې د ترکمنستان پاکستان هند او کوربا هیواد افغانستان لوړپوړي چارواکي پکې ګډون کوي. د ګیس نلی کې د پروژې چارې په 2015 کال کې په ترکمنستان کې شروع شوې او اټکل کیږي چې افغانستان به د خپلې برخې کار تر 2019 کال مکمل کړي. وروسته به دا ګیس پایپ لائن له پاکستان تر هند رسی. نجیب امیر د ټاپی پروژه پرانستو او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو اغیزه کتنه کړي.
د ولسمشر د مانې ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی مشال لډیو تویل د غازو په دغه پروژه کې د ترکمنستان افغانستان هند او پاکستان ترمنز د ترکمنستان د 1500 کیلو والټا برېښنا پروژه په هرات فراه او کندهار ولایتونو کې درې سب سټیشنونه د نوري فایبر شبکه او د وسپنې پټلۍ پروژې شامل دي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی د ټاپی پروژې له برکته د افغانستان او پاکستان اقتصادي ګټو پړوي
چکه د پاکستان کمرشل استعمال لپاره کار اورسی د پاکستان ته هوبا دا کم از کم څو چنده फायदा ورکی په قیمت کې به استعمال کې هم او که افغانستان تر اورسو نو افغانستان به د پاکستان لیول تر اپلو کې پلس انفلیکشن کا لکه ته الته سرمایه‌کاری وشي نو دا کمرشل استعمال چې دې پوجا باندې به دا پاکستان سره نږدې راشي. ولې چې الته کې مدنیات ډیر دي دا هغه استعمال کال تک شروع شو په فابریکات کې نو دا هغه فائدہ وړي راځي.
اکرام هوتی وای دا کټه هله تر لاسه کیدې شي چې په افغانستان کې د یادې پروژې سم امنیت ونیول شي او دورانکارو لورانه خوندي وساتل شي. په پیښور پوهنتون کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز په خوانې مشر ډاکټر سرفراز بیا د ټاپی پروژې په اړه ډیر خوشبينه نه دي.
ما دا نه ښکاري فلال ولې چې ټاپی چې د هغه لر کې پاکستان کې نه اس کار نه شوی او پاکستان کې د نن اس کار نه شوی او هند او پاکستان آپس کې دا یو څه خبرې کړې دي خو امریکا یې ستوري کړې.
خو د پاکستان په خوانې سفارتکار او د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وای ټاپی با سیمه تامنیت راولي
هم دا غرنګ واړ واړ ګامونه چا خلی د خیلارې په طرف لو بیا به سړک جوړی کی د خیلارې وال خو خبره ده چې ترکمنستان نه ګیس ته افغانستان په لار پاکستان ته بیا انډیا ته ځي نو دې خدا مطلب شو چې لکه مغه علاقہ چې په کومه کې دا کیس راځي دا به پر امن علاقہ وي، نو چې افغانستان علاقہ پر امن شي خو پاکستان ته امن راغی.
هلته په افغانستان کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای د ټاپي د امنیت لپاره مکمل انتظامات شوي دي.
ټول امنیتي او دفاعي قوتونه دې ته ژمن دي چې د هغوی امنیت بنسي. دې په هکله پوره فکر شوی دی، ټول تدابیر هم ورته نیول شوي دي.
د ټاپي پروژه چې مقدماتي کارونه په 2015 کال کې پیل شوي وو، د اټکل له مخې په 2019 کال کې به بشپړه شي.
داو نجیب عامر یو خبر چې هم دا اوس را ورسېدو، افغان طالبانو په یو اعلامیه کې چې مشال ریډیو ته را لېږلې ویلې دي، د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند ترمنځ د ګیسو د نلیکې د غزولو یا تاپی له پروژې ملاتړ کوي او دوی باید د امنیت په حق له مرسته وکړي. هم په دې موضوع خبره کوو. په ریپورت کې تاسو د تاپی پروژې د افغانستان برخې د چارو پیلې دو او د پاکستاني او شنونکو نظر واورېدو. په افغانستان کې شنونکي څه ګڼي چې د تاپی د ګیسو پروژې به پر هغه د سیمې سره اغیز لري؟ د دې معلومولو لپاره احمد اکل په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوسری سره خبرې کړې دي او ورنه پوښتلي چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته په کتو څومره باوري دي چې دا پروژه به عملي شي.
د ټاپي د پروژې امکان خو ډېر زیات شوی دی، ځکه اوس دا تر هرات پورې تر افغانستان پورې را رسېدلې ده او د افغانستان نه به غږیږي. جنوبی آسیا بالخصوص هندوستان او پاکستان انرژي ته ډیر ضرورت لري او هغه هم غواړي چې دا پروژه تطبیق شي او مخکې لاړ شي. ترکمنستان هم غواړي چې د خپل منابعو نه ګټه واخلي، خپل اقتصاد قوي کړي او د چکم انرژي لري دا جنوبی آسیا ته ورسي. نو کوبر ټول هیوادونه هم هندوستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید
تاسو مخکې یادونه وکړه کوسری صاحب چې پاکستان او هند دواړه انرژي ته ضرورت لري، خو پاکستان او هند انرژي ته ډیر ضرورت لري که په افغانستان کې هغه څه ته چې ویل کیږي ستراتیژیک عمق یا ژورتیا ده.
پاکستان خو خپل هدف په افغانستان کې خو په عین وخت کې دا کوشش هم کوي چې کوم اقتصادي پرمختګ په منطقه کې کیږي هغه د سیاسي شخړو او د سیاسي اهدافو نه استفاده کوي. دا د پاکستان یو مهم هدف و همیشه دی، دا استدلال کړی دی. پاکستان دې ته اوس راضي شوی ده چې دا پروژه تر هندوستانه پورې ورسیږي. او دویمه خبره دلته دا ده چې که چېرته دا پروژه مخکې لاړه شي، افغانستان به تر یو حده پورې په پاکستان باندې پورته لاس ولري او په عین وخت کې پاکستان به په هندوستان باندې پورته لاس ولري. نو دا یو اقتصادي قوت ده چې دغو مختلفو هیوادونو ته ورکړ کیږي. خو په عین وخت کې پاکستان هم زه په دې اند یم چې دې ته مجبوره نه کړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف چې دی لري لاس واخلي. هغه افغانان طالبان چې په افغانستان کې فعالیت کوي بالعموم د ټاپي پروژې باره کې مثبت نظر لري.
په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوسری سره تاسو خبرې اوریدلې. اوریدونکو، د تاپی په اړه خبرې کوو. په افغانستان کې د ګیسو د پایپ لاین پروژې په اړه خلک څه نظر لري؟ د افغانستان نه یو څو غږونه لرو.
خانګوریم د نوبهار د دې ګټه به داسې سره بیان کوم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده، بلکې د ټول افغان ملت فایده ده. په دې کې او هر فرد د دې امنیت په تامین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي.
حجت لاین له مرکز څخه د ټاپي پروژې کومه ګټه چې دی، اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی، په دې خاطر چې د ټول فرایان او د ټول افغانستان وګړو بلخصوص دغه همسایا ګاونډي هیوادونو ته دی، تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان، ایران، د هند دور هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي.
شهاب الدین تیموری هم د هرات ولایت اوسیدونکی. ټاپي پروژه چې دی یو د افغانستان لپاره وغټه لو امن منفا پروژه ده چې د افغانستان د سوان د لحاظ څخه بډا کوي.
زما نوم حاج محمد داوود امید دی، زه د منطقي اوسیدونکی یم. دا پروژه چې ده د ترکمنستان شروع کیږي تر هندوستان پورې رسیږي. د دې پروژې اهمیت ډیر دی. اول په اول زموږ افغانان په کار بوختیږي او دوهم زموږ اقتصاد ډیر وده کوي، زموږ اقتصاد وده کوي او دریم امنیت تامین کیږي.
محمد رسول د ټاپي شرکت ډیر یو ښکلې پروژه ده. ان شاء الله که دا پروژه په سر ته ورسیږي نو د موږ افغانستان به ډیر یو عایدات لاسته راوړي او ډیر په پیشرفت وکړي. دا ټول افغانستان په ګټه ده. ټاپی پروژه ان شاء الله چې ټول افغانستان به د باندې خوشاله وسیږي په دې پروژې باندې.
مهدی نور یم، په دې ډیر خوشاله یم چې د ملت یو ستره هیله تر سره شو او نن د ملک د پرمختګ د لاره د پاره ډیر هیله مند یم. غیان ورتلونکي ته هیله مند کړم د ټاپی پروژې دا نه یوازې یو پروژه ده بلکې د یو د صلح د پاره یو نیک قدم دی چې ان شاء الله کولای شي افغانستان د نورې منطقې سره وصل کړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ پر هغه فیصلو انتقاد کړی چې ورسره د مسلم لیگ نو نماندان به په خپلواک توګه د سېنات په ټاکنو کې برخه اخلي. سپریم کورټ د شورو په ورځ د مسلم لیگ نو مشر نواز شریف د ګوند له مشر نه اهل کړ، نو د انتخاباتو کمیشن بیا پرون ویل د مسلم لیگ نو نماندان به د ګوند لخوا په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. نجیب عامر په دې موضوع د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتو د کمیسیون پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې د مسلم لیگ نون ګوند د سینټ لپاره امیدواران به په آزاد حیثیت برخه اخلي. د ګوند تر بیرغ لاندې ځکه برخه نه شي اخیستی چې د ګوند مشر نواز شریف د سپریم کورټ لخوا نه اهل اعلان شوی او د هغه لخوا ټاکل شوي امیدواران نه شي منل کېدی. د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق مشال رډیو ته ویل ځینې عناصر په لوی لاس د سینټ د انتخاباتو د خرابولو هڅه کوي.
انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لے سکتے ہیں گویا ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں
وزدا ویل چې زموږ امیدواران د په آزاد حیثیت په انتخابات کې برخه واخلي. دا خو دوی هڅه کوي چې زموږ کسان دې ته تشویق کړي چې خپلواکه نوماندانو په حیث دې برخه واخلي. د مسلم لیگ نون امیدواران دې نه وي، خو موږ به که خدای کول د دې صورتحال مقابله کوو. دا فیصله غلطه ده.
په پاکستان کې د سینټ انتخابات د مارچ په دریمه نیټه ترسره کیدونکي دي. په سیاسي چاپیرچل کې داسې ګونګوسي هم خورې وي چې ښایي د سینټ انتخابات وځنډیږي. خو د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا جلیل جان وایي د پروسې د ځنډ د مخنیوي په خاطر د انتخاباتو کمیسیون دا پریکړه کړې ده.
آزاد حیثیت باندې الیکشن کې حصہ اخیستل چې بیا د ریاست جمهوریت کول شي، نو هغه د سنت انتخابات د پوسپون کول نه بچکل اوس پورې خدا وزا و چې دی اوټ دي کنه. لیکن یو لارې وي سره چې دی اخیستل شي انتخابات روان دي او سیاسي خلکو کردار خوشي او سیاسي خلکو دغه سي فیصله او دغه سي الیکشن نه بای پاس کول، مطلب چې الیکشن نه محروم کول، دا یو خرو جان نه دی وسونګه وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکو سېنېټر عثمان کاکړ وایي د الیکشن کمیشن دغه پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره د خپګان وړ ده.
دا څه معنا لري چې د سېنېټ دغه پارټي دغه جمع کړی دي؟ نو په دا وخت کې چې هغه ناری دي دا کار نشي کولای. څه وایي؟ دا قانون دي څه دغه دی؟ نقطه دا وکړه چې دغه چیرمن چې دغه ته اجازه ورکړه چې هغه کاغذ جمع کړي زما د پاتې دي، هغه اجازه هم نه ورکړي. نو دا طریقه چې دا د فیډریشن لپاره، د جمعیت لپاره او د جمهوریت لپاره معنا نیک شګون نه دی.
هملته په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی الیاس بلور وایي دوی ګڼي چې د سینټ په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون د امیدوارانو د پارټۍ په بنیاد د برخې اخیستو مخنیوي کول جایزه خبره نه ده. دی وایي که د مسلم لیگ نون کسان آزاد حیثیت باندې هم په الیکشن کې برخه واخلي بیا به هم د ګوند سره تړلې پاتې کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق وایي دوی د الیکشن کمیشن د یادې پریکړې خلاف سپریم کورټ ته هم نشي تللی ځکه چې هلته نه هم دوی د انصاف توقع نه لري، نو دوی به په عوامي فشار د داسې پریکړو مقابله کوي.
دا وو نجیب عامر، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد په امنیتي پوستو د خلکو د زورونې یا سختې تلاشۍ په اړه بحث شوی دی. د اسمبلی غړو له حکومت غوښتنه کړې په سواد او نورو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستې ختمې کړل شي. تفصیل ګل ایاز راکوي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو غړو په سواد کې د امنیتي پوستو باندې د عامو خلکو ستونزو په اړه بحث کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. له سواد د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي په سواد کې سکیورټي چیک پوسټو په حق له بحث وکړ او ویل چې په سواد کې امن راوستو کې امنیتي ځواکونو قرباني د ستاینې وړ دي، خو دا مطلب نه دی چې په دغه پوستو خلک بې له څه جرمه تنګ کړل شي.
په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې په امنیتي پوستو خلک ډېر زیات ځپل کیږي او بل پلو د پر امن مظاهرچانو پر ضد د ترهګرۍ ضد مقدمه هم جوړول کیږي. د زیات کړه د سوات امنیتی پوستو په اړه د کامی وطن پارټی انیسا زیب طاهر خیلی، د پاکستان پیپلز ګوند سلیم خان او د پاکستان تحریک انصاف فضل الرحیم په دغه بحث کې برخه واخیسته او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په هغه سیمه او د صوبې په نورو برخو کې غیر ضروري چک پوسټونه ختم کړي. په دې موقع د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویل په یو قام کې دومره کرکه او نفرت پیدا کړ شوې دي. د دې ملک نظریاتي پولې چیرل شوې دي. دا ملک د اسلام په نامه جوړ شوی وو، خو دلته دا احساس ورکول کیږي چې تاسو پښتانه یې. په سوات کې تیر ونې پر پوستو د خلکو د مبینه زورونې پر ضد مظاهرې شوې وي چې روستو پکې د ځینو کسانو پر ضد مقدمه هم درج کړل شوی وي.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو کې نرخزیو تور پورې کړی چې لا دریو کلونو راهیسې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز لګول شوی دی. دوی مشال ریډیو ته وویل پولیسو ورته د ګیرې پرېښودو هم ویلي، خو پولیس د دوی ادا تور ردوي خو په پروګرامونو یې بندیز تاییدوي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
په بنو کې نرخزیان وایي له درو کلونو راهیسې پولیسو د موسیقۍ عوامي پروګرامونه بند کړي دي. دوی وایي ورته ویل شوي چې ګیره پرېږدي او له بنو څخه ووځي. په بنو کې یو نرخزی کومل مشال راډیو ته وویل بندیز یې د ژوند اقتصادي حالت اغیزمن کړی دی.
دریم کول شو دی چې موږ پروګرامونه بند دي، نه پروګرام د نتشې د میستر راسه کمرې شنو سي 15-15,000 کرایې موږ کمرې نه موږ کله وړي کې پروګرام ته سي نه تلیارې ویلوړ وی پولیس والے بیا موږ جون سي تا او ته سي داخته ولې و چایې اور ګیره پریز دی اور تبلیغ ته لوړ شي موږ ته مزاح کوي موږ ثاني ور کوي دا څوکې ته به زی موږ کسون ټول.
کومل وای د دوی کوټو تور چول شو چې ورسره تاوان نور هم زیات شو.
دوه مشر دینه دغه بنگلیش اور لګدل د پروګرام ته تلی وینا پج سره مکیر ته خطه وړي وی میر فلور ته دا وړي دی اور 32,000 یو کمرې شه پټ شوې دي پر بل بنگلیش پتن سیمرا شوې دي دا مشت نقصان کړه دا نه بیر خفای اور بیا مشت وی حکومت چې ته ولې دا چار کوي دا بنه پریز دی نه دا خبره مشت کوي نه مش خو خپل انصاف غوړي نه مشت شه نه
یو بل نرخزای رانی وای پولیس ور باندې فشار اچوي چې خپل هنر او کار پرېږدي. دی وای ک خپل کار پرېږدي بیا به څه کوي.
منګانی پروګرامونه بند کړی دي پولیس والا درې کال او شو لکه کومرو پروګرام نن چلا شو دا پولیس والا را شو منګ به عزت یو کې منګ تاڼو ته بوزي پولیس له خو پکاره منګ یې عزت کوي تر من صدا وي چې تاسو دا کار پرې دې د دې نه دا څه ګری پرې دې من خدا پند منګ خدا کار نشي پرې خسته دا اوس منګ پند دې دا دې چې منګ دې رزق وکړې نه دې لا اوس منګ بل کاشتر نه نو حکومت منګ لسه کوي چې منګ دا کار پرېرو.
خو د بنو پولیس د نرخ ځو تور ردوی او وای هي چاته د ګیره پرخودو نه دی ویلي. البته پولیس چارواکي تاییدوي چې د موسیقي پر عوامي یا میداني پروګرامونو یې بندیز لګولې دي. په بنو کې په خوا داسې پروګرامونه آزاد ول، خو څو کال مخکې چې په یو میداني پروګرام کې جنجال وشو او بیا د ډزو په پیښه کې یو پولیس افسر او د پېښور های کورټ ته هغه وخت مشر قاضي دوست محمد دوه ورونه ووژل شول، نو هغه نوټس واخیست او پر دې پروګرامونو بندیز ولګید.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. لن خبرونه لا پامیر ساحله.
نن د تاپی پروژې پرانستا په هرات کې کیږي او ټاکل شوی ده چې دا پرانستا د ماسپخین تر د جمعې تر لمانځه وروسته وشي. هلته افغان طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نه یوازې د دې پروژې ملاتړ کوي بلکې د خپل نفوذ په سیمو کې به یې د امنیت پام هم کوي. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتي کمیشن پر دې اعلان انتقاد کړی دی چې د مسلم لیگ نون نمایندان دی په خپلواکه یا آزاده توګه د سینټ په انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتي کمیشن دا اعلان پرون تر هغې وروسته کړی چې د چهارشنبې پر ورځ سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له مشرۍ هم نااهله کړ او په خپله لنډه فیصله کې وویل چې تیر کال په جولای کې چې د پارلمان د غړیتوب له نااهلۍ راهیسې نواز شریف د ګوند د مشر په توګه څومره اقدامات کړي هغه باطل دي. د پاکستان د مالی چارو ریاستی وزیر وایي د افغانستان په بګرام او سرخی پله په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي. د خبر رانا محمد افضل تیر مازیګر په سینټ کې د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت کړی ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته تایید کړ چې په افغان زندانونو کې پاکستانیان هم بندي دي خو نور تفصیلی ورنه کړ. شامی او حکومتي الوتکو او توپونو پرون پر 15 ورځ هم له دمشق سره نږدې پر غوته خار بمباریو ته دوام ورکړ. هغه خار د یاغیانو په کنټرول کې دی او ملګرو ملتونو تیر مازیګر د هوایي بمباریو د درولو غوښتنه کړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر پانوس مومسیز ویلي د یکشنبې یا اتوار له ورځې راهیسې د شامی حکومت او د ملګرو په عملیاتو کې لږ تر لږه 370 کسان وژل شوي دي. د مونټینیګرو چارواکي وایي په سربیا کې زیږیدلی یو کس پر امریکایي سفارت یو چونکی توکي برید وکړ او بیا د ودانۍ بهر ځان وژونکو چاودنه وکړه. څارنوالانو او پولیسو تیر مازیګر ویل د دې کس نوم دالیبور جوکوویچ دی چې د پخوانی یوګوسلاویا سرتیری و او د ناټو ضد نظریات یې لرل. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شل اوریزه کرکټ تلولی بیګا په متحده عرب اماراتو کې پرانیستل شوې ده. تر پرانیست غونډې وروسته لومړۍ سیالي وشوه چې پکې ملتان سلطان لوبډلې د پېښور زلمی هغې ته په 2 وکټو ماته وکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. زموږ همکار پامیر ساحل د پاکستان د ورځپاڼو ځینې مقالې لوستې دي او مهم ټکي تاسو ته دروړو.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز لیکي پر داسې وخت چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بخت خراب شوی، د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف راتلونکو بهتر ښکاري ځکه چې د اسلام آباد پولیسو عدالت ته ویلي چې نوموړي شاوخوا یوه لسیزه مخکې د لال مسجد یا سور جومات په پوځي عملیاتو کې د خطیب غازی عبدالرشید په وژنه کې لاس نه لاره. ورځپاڼه وایي دا د پولیسو یو ساده بیان ښکاري، خو سږ کال په اوړي کې د ټول ټاکنو په تناظر کې که ورته ولیدل شي نو کیدای شي دا یو مهم اقدام وي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان دا ګڼي چې د لال مسجد عملیاتو د مشرف سیاسي زوال ته لار برابره کړه او بیا د وکیلانو تحریک هغه نور هم کمزور کړ. ورځپاڼه کاږي اوس د پولیسو د بیان له کبله مشرف ښایي بیا زړور شي او کیدای شي په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هیواد ته ستون شي. د پاکستان پوځ د 2001 زیږیز کال په جولای کې د اسلام آباد په سره جومات کې عملیات کړي ول. پخوانی جنرال پرویز مشرف هغه مهال ولسمشر و او د دې عملیاتو له کبله ورباندې انتقادونه زیات شوي ول. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د لسیزو ناکراریو له کبله لکونه افغانان په پاکستان کې اوسي او همالته زیږیدلي او لوی شوي دي، خو د پاکستان له لوري د کډوالو د ایسارېدو د مودې بیا بیا غځول د هغوی د برخلیک د انتظام سمه لار نه ده. ورځپاڼه وایي پاکستان ته پکار دي چې له افغان کډوالو سره باوقاره چلند وکړي او د هغوی د ستنېدا منظم او سم پلان جوړ کړي. د اکسپرس ټریبیون په خبره دا ښه خبره ده چې پاکستان د کډوالو د ستنېدو په برخه کې له نورو هیوادونو مرسته وغواړي، خو ورسره اسلام آباد باید دا باوري کړي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو بهیر اسانه کړي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې امنیتي حالات لا هم خراب دي، نو ځکه اسلام آباد باید د کډوالو موضوع ته د انسانیت یا بشریت له نظره وګوري او د دې لپاره باید یو اوږدمهاله پلان جوړ کړي او د کډوالو د ستنولو پر وخت افغانستان اقتصادي حالت هم په پام کې ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مونږ د وال سټریټ جرنل او نیوز ویک مجلې مقالې راخستې دي. جرنل لیکي سعودي عرب پاکستان د ترګرو د تمویلونکو هیوادونو په سر لیست کې د شاملولو امریکایي هڅې مخې ته د خنډ په جوړېدو کې رول لوبولی دی. نیوز ویک مجله وایي طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو په وخت داسې عینکې کاروي چې په تیاره کې هم کار کوي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې سعودي عرب د پاکستان پر سر له امریکا سره یو نادر اختلاف کړی دی. د ورځپاڼو په لیکنه سعودي عرب د ترکی او چین په ملتیا د امریکا د هغې هڅې مخه نیولې چې پاکستان د داسې هیوادونو په لیست کې واچوي چې پر ترهګرو ډلو د مالي مرستو تړلو لپاره اړین ګامونه نه اخلي. امریکا له فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په دې لیست کې واچوي. یا سازمان پر هغو هیوادونو نظر ساتي چې د ترهګرو د مالی سرچینو پر ضد مبارزه کوي. ورځپاڼې لیکلي چې سعودي عرب د پاکستان په استازیتوب دا ګام له هغه څو ورځې وروسته اخیستی چې اسلام آباد سعودي عرب ته تر زر زیاتو عسکرو لیږلو اعلان وکړ. د وال سټریټ جرنل په وینا پاکستان تل له دې انکار کړی دی چې ګواکې پر خاوره یې ترهګرې ډلې فعال دي. نیوزویک مجلې بیا په خپل یو مقاله کې کښلی دي چې طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو پر مهال داسې چشمې کاروي چې په تیاره کې هم سړی پکې لیدل کېدای شي. مجلې لیکلي چې طالبانو د سه شنبې په شپه په فراه ولایت کې پر درو امنیتي پوستو د بریدونو پر مهال یادې چشمې کارولې دي. افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د دې پخلی کړی دی او ویلي دي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي دي. ریپورټونه وایي چې طالبانو دا چشمې په تور بازار یا غیر قانوني توګه اخیستې دي. چارواکي وایي دا چشمې په روس کې جوړې شوې دي خو د روس په لاس نه دي سپارل شوې. مجله د چارواکو له خولې لیکي چې طالبانو شایي دا چشمې په پاکستان کې اخیستې وي چیرې چې هغوی خپل ملګري یعنی پاکستانی طالبان لري. مجله لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کوکنارو لکشت پیسې ترلاسه کوي او په همدې د ځان لپاره داسې وسایل اخلي او یاغیتوب ته دوام ورکوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شام الوتکو پرون له دمشق سره نږدې په غوطه ښار بمباری کړی دی. دا بمباری د اتوار له ورځې روانې دي او ملګرو ملتونو د بندیز غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي په دې بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې په روس او شام فشار راوړي چې دا حملې بندې کړي. احمد تکل تفصیل لري.
د سوریه د حکومت جنگی الوتکو پرون دمشق ته نږدې په ختیځ ښار غوطه کې د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د دې بمباریو چې د سوریې په اوه کلن تشدد کې بېساري ګڼل کېږي د بندېدو غوښتنه کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزیس پرون وویل د بمباریو چې له یک شنبې ورځې راهیسې روانې دي تر دې دمه 301 کسان وژلي او له 1500 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم په سیمه کې د ټولو جنگي فعالیتونو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي د دې سیمو اوسیدونکي داسې دي لکه د ځمکې پر سر په دوزخ کې چې اوسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسیا او ایران فشار زیات کړي څو په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. میرمن مرکل پرون د پارلمان غونډې ته وویل مسکو او تهران په دې مسله کې ځانګړی مسولیت لري ځکه چې دواړه د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه د سوریه حکومت د تروریستانو پر ضد نه بلکې د خپلو خلکو پر ضد جګړه کوي، ماشومان وژني او روغتونونه ویجاړوي. مسکو په غوطه ښار کې په روان حالت کې هر راز مسؤلیت رد کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل د دې حالت مسؤلیت د هغو پر غاړه دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پلرني ټاټوبي د مدافعینو د ورځې په مناسبت د روسیې امنیتي پرسونل ته په وینا کې په څرګنده د هغو سرتیرو ستاینه وکړه چې د سوریې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې.
хотел бы еще раз поблагодарить за службу всех,
غواړم د هغو کسانو د خدمت مننه وکړم چې د سوریې د عربي جمهوریت په قلمرو کې په محاربوي عملیاتو کې برخه اخیستې. زموږ سرتیری ډیر ښه روزل شوي او خپلې دندې هسې چې ورته ویل کېږي سر ته رسوي او په متانت او زړورتیا سره تر پایه جګړه کوي. روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد رژیم سره خورا زیاته مرسته کړې. مسکو په 2015 کال کې د هوایی حملو د کمپاین په پیلولو سره د سوریه د جګړې لوری د اسد په ګټه بدل کړ. په همدې حال کې روسی رسنیو راپور ورکړی چې مسکو دمشق ته د سو 55 جټ الوتکو په ګډون نورې جنگي الوتکې هم استولې.
احمد تکل و چې تاسو ته تفصیل درکو او ریدونکو یوې لنډې د مې ته ورزو رسته بیا تاسو ته نو رپورټونه درخپرو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ختیځو ولایتونو خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د برېښنایي تذکرو یا شناختي کارډونو د نوملیکنې او ویش لړۍ دې زر تر زره تر ولایتونو وغځوي. د 13 ورځ په جلال آباد کې په غونډه کې ټینګار وکړو چې د برېښنایي تذکرو د ویش سلسله دې دوامدار وساتي او نه دې ځنډوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
کابو یو ونی وړاندې افغان ولسمشر د برېښنایي تذکرو پیل خپل نوملیکنې وکړ چې د نوم لیکنې دا لړۍ لا هم د ارګ دننه دوام لري. د پنځشنبې په ورځ د ختیځ زون په کچه په سلګونو قومي مشران، دیني عالمان، د ولایتي شورا یو شمیر استازي او د مدني ټولنو فعالان په جلال آباد کې شاهي ماڼۍ ته ورټول شوي وو او د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د دوام تر څنګ یې غوښتنه کوله چې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ دې تر ولایتونو او په ځانګړې توګه ننګرهار کې پیل کړي. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی وویل که چیرې د برېښنایي تذکیرو د پیل لړۍ بیا له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي، د مشرقي ولسونه به د موجوده نظام پر وړاندې خپل تصمیم ونیسي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی په خلکو غږ وکړ چې خپلو ښځینو ته هم برېښنایي تذکیرې جوړې کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر ایسوپ نورستانی د برېښنایي تذکیرو په اړتیاو خبرې وکړې. نوموړي وویل چې که برېښنایي تذکیرې ولرو نو شفافې ټاکنې او د نفوسو په تناسب به مو ټول پلانونه سم طرحه کړي وي.
الکترونیکي تذکیرې فائده دا ده چې یو سړی یو رایه لري او یو رایه بل ځای ته ورکول نشي، هغه باید په یو مرکز پورې وتړل شي. او بل د افغانستان نفوس معلومېږي، حقي نفوس موږ ته معلوم نه وي. موږ هېڅ درست اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي پلانونه کولی نه شو. هغو خو هم ټول غلط ثابت کېږي. موږ د رئیس جمهور نام دا خواهش کوو چې دغه لړۍ بیا
د افغانستان د ملي یووالي په اوسني حکومت کې شته ستونزې هم له دې امله ګڼي چې ولسمشریزې ټاکنې د برېښنایي تذکیرو په بنیاد نه دي ترسره شوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکام دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسا دو بجو،
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي د درغلو او رشوتونو د خبریالۍ له کبله هم رسنۍ له ګواښونو سره مخامخېږي. په کلنی رپورت کې یو ځل بیا ویل شوي پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه یو دی چې د اداري فساد سطح پکې ډېره لوړه ده. د درغلۍ په اړه خبریالۍ په پاکستان کې رسنو یا خبریالانو ته څه ډول مشکلات پیدا کوي؟ منور شاهي جواب په دې رپورت کې راکوي.
د روڼوالي نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي په نړۍ کې بډې رشوتونه او مالی درغلۍ هم د رسنیو په خاموشه کولو کې کردار لري. د چهارشنبه په ورځ خپور شوې دې رپورت کې د نړۍ د 130 هیوادونو له جاج اخیستو وروسته درجه بندي شوې چې پکې په دې حواله نیوزیلند او ډنمارک په اول او دویم نمبر پاک هیوادونه ګرځول شوې دي. په دې درجه بندۍ کې پاکستان په 111 نمبر دی. په دې اړه مو د خبریال شمیم شاهد نه وپوښتل چې په پاکستان کې څنګه د مالی درغلیو له وجې په رسنیو قدغنونه لګي.
اغلا غلطه کې هغه په میډیا خلک کوم شامل شي او سره او په چل دی داغه په لار ناراضي داغه په سبای کې د مزیاد باندې ژوند لګي په باندې باندې راځي په
شمیم شاهد زیاتوی چې په دې هواد کې د امنیتی ستونزو لوجې په مالی درغلیو کې ککړ خلک په اسانه رسنۍ او خبریالان د فشار لاندې راوستلی شي. د پاناما اسنادو په ډاګه کوونکې خبریال عمر چیما په دې اړوي چې په پاکستان کې د امنیت لوجې د خبریالانو د مشکلاتو نه خلک خبر دي، خو د مالی درغلیو لوجې مشکلاتو په اړه یې ډېر کم خلک معلومات لري.
پاناما پیپر جب هم نے ریلیز کیے تو
یو ایک حقیقت مجھ پر اشکار
د پاناما اسناد تر ډاګه کول ورسته ماته معلومه شو چې په دې لړکی رسنۍ د کاروباري وجوهات لوجه د ډیرو خلکو په اړه رپورټونه نه خبروي حالانکه د هغوی موقف هم په کې شامل کړی وي خو د امنیتی معاملاتو او مالی درغلي لوجه رسنۍ تو ورپې خو مشکلاتو کې دا فرق دی چې د امنیتی رپورټونو خبرولو لوجه د یو خبريال ژوند له خطر سره مخامخ دی شي او د مالی درغلي په اړه رپورټونه خبرېدل هم نشي
عمر چیما زیاته کړه چې یو شمیر لوی لوی نړیوالې ادارې هم په مالی بدعنوانیو کې لاس لري او بیا رسنۍ مجبوره کوي چې په اړه یې رپورټونه خپاره نه کړي ګنی اشتهارونه بنور کوي د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل په دې درجه بندۍ کې افغانستان په اخیری څلورو هیوادونو کې شامل دی
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د مالی چارو ریاستی وزیر وایي د افغانستان د بګرام او پولي چرخي په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي رانا افضل خان تیر مازیګر په سینټ کې د پوښتنو جواب په وخت ویل په کابل کې د پاکستانی سفارت چارواکي تر هڅو وروسته توانېدلی چې په بګرام کې بندیانو یې نه خدا ورته نه د معلومه چې هغوی په څه تور نیول شوي د افغانستان د دفاع وزارت ویان هم تاییدوي چې په زندانونو کې پاکستانیان شته البته نور معلومات نه ورکوي نجیب عامر رپورٹ لري
رانا محمد افضل خان سینټ تویل چې دوی په کابل کې د پاکستان د سفارت پر هڅو توانېدلی چې په باګرام او پولي چرخي زندانونو کې د پاکستانی قیدیانو سره وګوري د زیاته کړه په دغو 213 کسانو کې چې په افغانستان کې قید دي د پاکستان دننه موږ نه چا نه غوښتنه کړې او نه یې سپیژنګل وشته موږ نه چانه دی غوښتي چې دغه خلک واپس راولو یوازې په ډېره رسنیو کې راپورونه خپرېږي او دا راپورونه هم د افغانستان له زندانه د یو آزاد شوي تن د ادعا پر بنسټ خپرېږي چې ویلي وو هلته 213 پاکستانیان بندیان دي رانا محمد افضل خان وایي افغان چارواکي دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې د پاکستاني قیدیانو سره ځان لوګوري خو وایي د دوی پلاوي چې له زندانونو یې لیدنه کړې موندلې چې قیدیان د لباس او خوراک په لحاظ پخه حالت کې دي افغان چارواکي مون نه پرېږدي چې دغو قیدیانو سره په انفرادي ډول ملاقات وکړو موږ نه پوهیږو چې دوی څوک دي او د دوی پر ضد څه ډول الزامات دي نو همدا ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا شخړه لا هم حل شوې نه ده نوموړی زیاتوي کېدای شي د افغانستان په زندانونو کې پراته دغه پاکستانیان په جرمونو کې اسلام آباد ته هم مطلوب وي خو دوی یې په اړه زیات معلومات نه لري هلته په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري هم ومنله چې د افغانستان په زندانونو کې پاکستانیان شته او ښه سلوک ورسره شوی دی
څومره چې ما ته معلوم دی پاکستانیان د افغانستان په بندیخانو کې شته دی او ټول هغه حقوق چې دی وبندي لپاره دی هغه ورکول کیږي چې هغه مدرسه لباس او
له دولت وزیری مو پوښتل چې څومره تعداد کې پاکستانیان د افغانستان په زندانونو کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې دوی هلته دي خو نوموړي په دې اړه معلومات را نه کړل له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د برتانیا او پاکستان دریو سیړنیزو ادارو ویلي په پاکستان کې د میادي تبې یا ټایفاید د ناروغۍ یو داسې قسم خپور شوی چې جراثیم یې د دواګانو پر ضد مقاومت ښیي. په بله معنا د سترې تبې پر دې کوي جراثیمو هغه پخوانۍ دواګانې اثر نه کوي. تازه سیړنې ښودلې چې اوس هم په پاکستان کې د ناروغۍ د خپرېدو سلسله روانه ده. ډاکټران وایي له ټایفاید څخه د ځان ژغورلو لپاره ضروري ده چې پاک خواړه او اوبه استعمال شي. په امیر ساحل معلومات لري.
په برتانیا او پاکستان کې د طبي څېړنو ادارو ویلي په پاکستان کې د تپې محرکه یا سترې تبې ناروغي خپره شوې ده چې پکې خاص ستونزه دا ده چې جراثیمو یا میکروبونو د دود شویو دواګانو پر وړاندې مقاومت پیدا کړی دی. روانه اونۍ د برتانیې ویلکم سینګر انسټیټیوټ د انګلستان د عامې روغتیا ادارې او د پاکستان آغا خان پوهنتون په یوه څېړنه کې موندلې چې د ټایفاید یا سترې تبې عامې دواګانې د ناروغۍ پر ضد پوره اثر نه ښیي. څېړنه وایي په پاکستان کې د سترې تبې ناروغي د 2018 زیږیز کال په نومبر کې خپره شوه چې تر اوسه یې د خپرېدو سلسله روانه ده. همدا لامل دی چې په هغه هیواد کې د واکسینونو بیړنۍ پروژه پیل شوې ده. ټایفاید یا تپې محرکه یوه بکټیریاوي ناروغي ده چې په ډېره تیزۍ خپرېږي. په ځانګړي ډول د دې ناروغۍ جراثیم یا میکروب په هغه ځای کې خپرېږي چې خواړه یا اوبه پکې پاکې نه وي ساتل شوي. همدا لامل دی چې ډاکتران وایي چې د سړک پر غاړه خرڅېدونکي خواړه چې پټ نه وي اخیستل نه وي پکار او یا هم هر ځای اوبه څښل نه وي پکار. تبا د نس یا ګیډې درد، سر درد او قبض یا دستونه یا اسهال د سترې تبې یا ټایفاید د ناروغۍ علامات دي. که علاج ونه شي نو مرګونه ثابتېږي. په راپورټ کې راغلي چې د ټایفاید د جراثیمو دا اوسنی قسم د ټولو موجوده بکټیریا ضد دواګانو پر وړاندې مقاومت یا مدافعیت ښیي چې دا کار پخوا نه و لیدل شوی. وس له ډاکټرانو سره د علاج یوازې څو دواګانې پاتې دي. د تیر کال په پسرلی کې د آغا خان پوهنتون دوو ډاکټرانو د برتانیې له څېړنیزې ادارې سره رابطه وکړه او پلټنو وښوده چې دا ځل د ناروغۍ جراثیم یا بکټیریا د دواګانو په مقابله کې زیاتې پیاوړې دي. بکټیریا د دواګانو پر ضد مقاومت یا مدافعیت پیدا کولو صلاحیت لري. کله چې بکټیریا د دوا ضد مقاومت پیدا کړي نو بیا دوا ساز شرکتونه یا کمپنۍ نوې څېړنې کوي او نورې قوي دواګانې جوړوي. په دې کار کې د ډېرې زیاتې پانګونې، څېړنې او وخت اړتیا وي. همدا لامل دی چې ډاکتران تل وایي چې خلک د خپل سر انټي بایوټیک یا د بکټیریا ضد دواګانې نخوري، ځکه چې د هر ډول ناروغۍ لپاره یو خاص ډول دوا او د هغې مقدار کاریږي چې یوازې ډاکتران یې د مریض تر معاینې وروسته معلومولی شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. بیګا په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان سپر لیگ په نوم اتلولي پرانستل شوه چې په لومړۍ سیالۍ کې د ملتان سلطان لوبډلې پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. تر دې سیالۍ مخکې د پرانستو مراسم ول چې پکې لوبغاړو، هنرمندانو او ګڼو خلکو برخه واخیسته. پرانست غونډې ته په وینا کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي ویل دوی د سپر لیگ له برکته یو ځل بیا پاکستان ته کرکټ وروست. نجیب عامر رپورټ لري.
خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دی ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ سیزن 3.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبې بیګا شپه د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې په یو رنګارنګ تقریب سره پیل شوې. په دې لوبو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي: اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز، لاهور قلندرز، پېښور زلمی، کوئټه گلیډیټرز او ملتان سلطان.
شکر دے چ خلق یہ منی بے خوے زلمی بے خوے زلمی لرو پر
د پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي ویل د پاکستان سپر لیگ لوبو په هیواد کې د کرکټ سباوون ځلولې او د کرکټ د نړیوالو مینوالو او لوبغاړو پام یو وار بیا پاکستان لوري ته اړولې ده. نو مې وړي زیاته کړه،
مې چاهونګا کې آپ کی دعائیں ہوں، انشاءاللہ ہم لاہور میں لے کے آئیں گے سیمی فائنل.
کستا سو دواګانی را سره وی نو نیمه پای لوبې با لاهور او فائنل با کراچی ته راوړو. سو د لوبې مینوال د پاکستان په خاوره کې دننه هم د دغه لوبونه خوندونه واخیستل شي. د پاکستان سپر لیگ 2013 لومړی لوبه په دوبی کې د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ وشوه. پېښور زلمی لومړی لوبه وکړه او د شپږو لوبغاړو په تاوان 155 منډې جوړې کړې. ملتان سلطان دا لوبه په 2 وکټو وګټله. تر دې وړاندې په ترسره شو ټورنامنټونو کې لومړی اسلام آباد یونایټډ او دویم پېښور زلمی ګټلی و. پاکستان سپر لیگ د نړۍ مشهور تجارتي ټورنامنټونو ته په کتلو پیل شوی چې هدف یې کرکټ ته وده ورکول او نوي ځوان او وړتیا لرونکي لوبغاړي میندل دي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس